احمد شبریم دا سجی رډو دا ټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړ چې په اوکران کې د روسي جګړې د نړی پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدی کبله په بیوسله افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو اف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندی چې تېره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې چې په دې هېواد کې د دېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې وی محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یو ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور پوجده حبس محکوم کړی دی. د دون روستوف شار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د څوارلس کاله او دوو نورو ته د پنځلس کاله حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. اسدګرډو کومنسنی سپه دولس شپژنوی پټول افغانستان کاوري د خبرونه په دوام ملګرو ملتو واشنگتن له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو لنیول او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تاسو یو شمېر خبريالان د لند مودې لپاره نیولې وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی زیا بومیاوي
ترسو دوی پراتونکو کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بلورته په افغانستان کې ګڼو خبريالانو نورو کارونو ته مخه کړې. په غزنی کې یو شمېر خبريالانو فارم جوړ کړی.
کومو دا وبلل سي ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی دی، بازار ته وړاندې کوو.
دا به هم واوري چې په یو نوي کلنی راپور کې فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد او افغانستان غمجن هیواد بلل شوی. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تولونیوس تایید کړی دا چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بند خوشي شوی دی. د بهرام توقیف په کوردننه او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبریالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
که څه هم طالبانو د تولو د خصوصي تلویزیون وروستی ژورنالیست هم پرون خوشې کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. تولو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خپرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې له دې د دې رسنۍ د خپرونو مسؤل، خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته یې خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې دیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحدو ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. رویټرز خبری آژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحد ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلي چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړي دي. لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یوه پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکوونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته یې ګواښ کاوه او فتنهګرو عناصرو ته یې د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولو نیوز قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته یې خوشي کړي دي. لدې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشې کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تولو ټلویزیون خبریالان د طالبانو له بند خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو له نیولو د طالبانو هدف څه دی او دوی د کومو قوانینو په اساس د رسنیو خپرونې تنظیموي؟ په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا له غړي ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو له نیولو د طالبانو هدف څه و؟
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول، هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې، یوازې او یوازې دغه هدف رسول دي چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټپه درولای سي. او د دې کار تر شا یې هدف یوازې ویره خبرول دي او خبریالان ډارول دي تر څو دوی په راتلونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب، دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګېدلی وي چې دا خبریالان یې ونیول؟
تېره چهارشنبه تولو نیوز او تولو او لمر د هغې ورځې په مناسبت سي د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سرک د یوه انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورټ یې خپر کړی و، سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی. دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ذوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تولو نیوز و تولو لمر ته مکتوب استول شوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودروله او د دې خبرې هم خپور کړه چې په هغې کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وه له حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پې باندې وسي تر څو موږ پوه سو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور سه په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکوونکي راځي، تولو تلویزیون د خبر مسؤول صافی صاحب، د خبر ویاند او حقوقي مشاور او کوم بل تن کارکوونکي هم له ځان سره بیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. ایا دوی په دې برخه کې داسې قوانین او واضح لوایح لري که نه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوه شي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته څه ته نشته؟
دغه ژمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي. چې متاسفانه نه اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین چې مطابقت وکړي له اساسي قانونه. یعنی موږ د رسنیو قانون هم نه لرو، نور قوانین هم نه لرو، په یوه لا قانونه جامعه کې ژوند تیرول دي. دغه بې قانوني سبب د دې کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنیو په مدیریت کې، د رسنیو په انحصار کې او د رسنیو په ویرولو کې.
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دوی وایي چې د دغه سازمان فعالیت په افغانستان کې ګټور دی. یوناما په افغانستان کې د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره اوږده کړه او علت یې په دې هیواد کې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې روانې نابرابرۍ، بد اقتصادي وضعیت، د نجونو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه، د میرمنو او غیر نظامیانو د ځان او مال خوندیتوب، د بشري مرستو نثار او د تروریزم سره مبارزه یاده کړې. جزئیات په دې راپور کې:
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمي نه دی پیژندلی، خو ملګرو ملتونو په خپله عمومي ناسته کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت یو کال لپاره نور هم وغځوه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما از تمدید کار یوناما استقبال میکنم.
موږ د یوناما لدی کار هرکلی کوو او خده چې دوی خپل کار د افغانستان کې دوام ورکړي. د دوی فعالیتونه تر یو حده ګټور دي. د دوی کارونه په روغتیا او بشري برخو کې ګټور دي او موږ غواړو چې دوی په دې برخه کې همکاري وکړي.
صحت مهم است او ما خواهان همکاری آنها هستیم.
د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د 14 مثبت رایو او یوې ممتنی رایو چې د روسیې و د پنځشنبې په ورځ تصویب شو. په دې پریکړه لیک په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د میرمنو ونډه هم پکې وي، د میرمنو ماشومانو ته د درناوي وشي ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک په یو بل برخه کې د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو د بی حل لارې غوښتنه هم شوې ده، تر څو خلک له دې پیسو برخمن شي. په نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې محدودیتونه او د دوی نه لاسرسی عدالت برخه ته هغه اندېښنې دي چې په دې پریکړه لیک کې ورته اشاره شوې ده. د دې پریکړه لیک په یو بل برخه کې له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار شوی او له طالبانو غوښتل شوی تر څو په هغو ژمنو عمل وکړي چې نړیوالو لوري د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې غوښتي دي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه ښودلی او دا یې په زلونو ویلي چې دوی به نجونو او میرمنو ته د کار او تعلیم زمینه د اسلامي اصولو په رڼا کې برابروي. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلان کړی چې د نوي کال له پیل سره به ټولې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري، هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو ټویټ کې له دې ګامه هرکلی کړی.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتو چې وا وو لا لا پرېږدی، دا پرېږدی، دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
ننم له ازادي راډیو 2 بجې ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د نوروز په درشل کې بحث لرو. په دې پروګرام کې د کال لوړو ژورو ته د کتنې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړی توپ ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، واټساپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او وړاندیزونه ورته وکړئ چې په نوي کال کې باید څه وشي. اوس اوکراین ته مخه کوو. د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د کلابندۍ له کبله ژوره اندېښنه لري. په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسیې په بمبارۍ کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسیې د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملین هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیویي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوځ په هوایي برید کې ویجاړ شوی و. د دې تیاتر د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربان لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. له بلې خوا د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د دوی خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال یې هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسیې الوتکو بمباري پرې کړې ده نشي یو سل او دېرش تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم پایچینکو بی بی سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار تر منځ رسېدلې ده. مرستندویان وایي چې په ماریوپول کې شاوخوا 3,000,000 کسان په ویره او تره کې شپې ورځې سبا کوي، خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریوپول په ګډون د اوکراین پر ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمباری ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه راپور کې چې د جمعې پورس خپور شو، فنلند د پنځم کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1,600 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې ستر ګامونه اخیستي دي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې توګه خپرې شي. د خوشحالۍ په اړه د خلکو خپل تشخیص په اساس او همداشان د یو هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د شمیرو په اساس جوړې شي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل تر یرغل مخکې برابر شوی دی. د خوشحاله هیوادو په ډله کې تر فنلند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:89 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام درو چې نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان ولایت پاړه باندې پته پروگرام کې تاسو اوریدل شئ.
نورستان ولسمه ته مونږ دا ویل غواړو چې تیر وختو کې خوشن کې امنیت نه وو، یو خدای دې الحمدلله امنیت راغی. سلسله کې خلک
دا نورستان د والی د ویان څرګندوند یو وړاندې پته پروگرام کې په تفصیل اوریدل شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل ان مو هر کله کوم. د خبرونه په دې برخه کې بمو په غزنی کې د هغه څو خبريالانو له حاله خبر کوچی د چرګو فارم جوړ کړي. د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستیو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بې وسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه.
پراتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادۍ راډیو سره ولمانځي.
غزنی کې یو شمېر هغه خبریالان چې په وروستیو کې د خبریالۍ په ډګر کې خپلې دندې د بېلابېلو سببونو له کبله لاسه ورکړي په نوو کارونو یې لاس پورې کړی. د دې خبریالانو له جملې څخه څلور تنو یې د چرګانو فارم جوړ کړی. دوی وایي غواړي له دې لارې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د غزنی ښار په غیبي کلندر سیمه کې د لږ ډېر څلور سوه چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلورو تنو بې روزګاره سوو خبریالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبریالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بېلابېلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت وو، خو اوس بې روزګاره سوي او دلته چرګې چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راوروسته په افغانستان کې ډیری خبریالان بې روزګاره سوي، همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بېکارۍ او بې روزګارۍ سره د مبارزې او په ذهني، فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په موخه یې دغه کار ته ملا تړلې، خو وایي اصلي موخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بوخت وو. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلله چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده، بازار ته به وړاندې کوو. نو دا زما لپاره د ویاړ ځای ده، ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې راګرځېدلی یو، بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته بېکاره سوي او په بېلابېلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بېلابېلو رسنیو سره خبریال پاتې سوی دی. نوموړی وایي نږدې څوارلس کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی، خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بېکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی، نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګې مې اخیستې دي، د هګیو چرګې دي. که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلې، خو تمه ده چې دا په هګیو راشي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له شپږ سوه درې رسنیو څخه درې سوه اتلس یې بندې سوي، چې له امله یې شپېته په سلو کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستوالو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بې وسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. دا چې څنګه د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې به یې تفصیل واورو.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپل یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډی کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي، خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سر ته ورسوي. په خوست کې د معاصرانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسول احمد یار مشال راډیو ته وویل
فلحال موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو، د لیسانس، مسترۍ، دکترا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین وروڼه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ته، نه تنها د خوست لپاره بلکې د جنوب ختیځ زون لپاره. فلحال موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او همدا ډول کبریس انګری هیوادونو سره متبر پوهنتونونه دي چې محصلین معرفي کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1996 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسؤولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلان یې له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداده طبقه ده، وړ طبقه ته یې د تحصیلي برخه کې تحصیلي مرزونه خلاص کړي او بهرنیو هیوادو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
که چیرې د کمزور اقتصاد درونکو ځوانانو غواړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي، څومره به ورباندې لګښت راشي؟ په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر مطیع الله رسولي وایي
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډېر په وسیع شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصر الله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغېز ورباندې نشته.
ټول فوکس په دې باندې ده چې ټیټي طبقې ته د لوړ زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستری برخه کې، هم د دکترا په برخه کې. او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. معتبر پوهنتونونو ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 90% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې دا مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کېږي.
اوس هم یو اربیا ستاسو د پیغامونو نوبت راورسېد. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه پریدون د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. دا ښه ده چې د ازادي راډیو شته چې زموږ غږ ته یو ځای پورې رسیږي. د اسلامي امارات وزارت صاحب ملا محمد حسن ته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترمه، تا څنګه چارواکي په لغمان کې مقرر کړی دی چې په لغمان کې 800 پاسپورتونه ورک دي؟ دوه میاشتې کېږي چې ورک دي. قومندانۍ ته لس شل کره ته ورغلو، څوک زمونږ غور نه کوي. او مونږ ورته ویل چې مونږ والی ته عریضه کوو، وایي چې ته ملا محمد حسن ته خو ورشي، لاسم هر طرف ته خلاص. اخر مونږ څه وکوو؟ چیرته لاړ شو؟ د خدای دپاره چیرته لاړ شو؟ چا نه پوښتنه وکړو.
جلال آباد ننګرهار نه د اتمې حوزې نه تاسو په تماس یم. دلته دا مرستې راځي خو مستحقو خلکو ته نه رسېږي. ټول ملکانان او وکیلي ګزاران او دا خلک کاري طالبان ته زویم چې د دې پاملرنه وکړي او غریبو ته ورسېږي.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ څخه دغه هیله کوم چې مولوی صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ مسؤل دی. د افراد او دی د تلاشي کوي پر دنجران ولار دی او دا ټلیفونان اخلي. د مشاهدي نو دوکې ماتې دی اخلي کړه غلاکی خوستي یا دغه کاوس شکنجر او ملایان او اخیر خلک ګرد بي ذات کوي شکنجر پچورات ورته کوي. نه د کشر لازم، نه د مشر، نه د لوی، نه د کوچني لیاز بول. بس د خپل جیب د پیژندلې پروفي داخلي جیبو ته اخلي. بس
وس هم دومره د ازادي راډیو په نور خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ لډګر د شزو په نړیوال جام کې هند او استرالیا دغه شیبه لوبه کوي. هند تر اوسه پورې په 4 سلويشتم پنځه اوور کې 224 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړی له لاسه ورکړی دي او لوبه دوام لري. په دې نړیوال جام کې چې په نیوزیلند کې روان دی د نړۍ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. د استرالیا او هند ترڅنګ جنوبي افریقا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، انګلند، بنګلاديش او پاکستان په دې جام کې لوبي شي. پاکستان ته جدول په اخیره کې دی. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې په اوکران کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او له دې کبله په بېوزله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویان دی شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 24 لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلی، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندي چې تېره اونۍ په کابل کې وو پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې چې په دې هیواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شی جین پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې 2 ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شی جین پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوبی. السلام علیکم. نورستان مو انتخاب کړی دی. د دې ولایت پر امنیت، هلته درغاوني پر کارونو، تعلیم، مخابراتي شبکو، په ځانګړي ډول انټرنیټ او له لوی سره د خلکو پر ژوند له میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه مو دي د دوه بلوسوالي قومي مشر مولوي سکندر او د نورستان د والي ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان. میلمنو خبرونه ته شرغلې. لومړی به امنیت ته مخه کو، نو د مولوي حق بیان نظر به واخلم. حق بیان صاحب، امنیتي وضعیت په نورستان کې څنګه ده؟
نورستان ولایت کې لله الحمد الله تیر وختونو کې هم تاریخ دا ثابته کړی ده تقریبا د تیرو سختو شرایطو کې هم نورستان ولایت پر امن پاتې شوی دی. هغه ځایونو کې چې کوم امریکایان یا د هغوی متحدین چې کوم ځای کې اوسېدل، هغه ځایونو نه علاوه نور په عموم کې نورستان ولایت پر امن پاتې شوی دی. آینده مو هم دا توقع او تمنا ده ان شاء الله نورستان ولایت په امن کې او د نورستان ولسونه به په امن کې پاتې کیږي.
په همدې برخه کې د مولوي صاحب سکندر نظر به واخلم. مولوي صاحب، کچرته تاسو ولسوالۍ ته درشم، دواب ولسوالۍ ته، هلته امنیتي وضعیت څنګه ده؟
نورستان غربي په سطحه باندې امنیت ډېر تامین دی. هیڅ داسې تخریب کارونه نشته. هلته امنیت په اړه باندې انشاءالله ډېر بالکل مطمئن یو. مونږ امارات اسلامي د فتوحات نه بعد اوس غربي نورستان ډېر په امن کې دی. او څه داسې مخکې ستونزې وو لارې په اوږدو کې، مشکلات وو، اوس الحمدلله نشته.
مولوی صاحب مننه، تاسو د لارې مسلې ته اشاره وکړه. حق بیان صاحب، خبر لرو چې د نورګرام او دواب ترمنځ د سنگ پل او دوران سیمه کې غله راوځي او خلک شکایت لري، دا ستونزه په خپل حال ده که مو غم خوړلی؟
محترم شیبر صاحب، دغه ستونزه چونکې د تیر وخت نه راپاتې ستونزه، تیر وخت کې مونږ شاهدان یو. دغه منطقې ته څو زره سفرونه کړي دي. سکندر مولوی صاحب چې کوم ستاسو میلمه دی درون، نو دغه هم دغه جریانات نه خبر دی، چونکې دغه منطقه ډیر نه امن وه. داسې یو گاډی چې د مازیګر نه وروسته تلی کېدې شروع، دواب ولسوالۍ ته نه رسیدلې. بالله الحمد، امارت اسلامي د راتګ نه پس دغه ستونزه تقریبا چې 90% یا 95% دغه ستونزه حل شوه. د یو نیم وخت کې غریزه منطقه د څوک راووزي نو امارت اسلامي دغه ته هم په توجه متوجه دي. امارت اسلامي ځواکونه او امارت اسلامي امنیتي منسوبین تیر وختو کې دغه یو پیښه رامنځته شوه، او چونکې ستاسو د اداري کارمندانو موږ سره رابطه وکړه نو بیا هم دغه مسله په جریان کې اچول. انشاءالله دغه ځای کې به یو دوه درې څلور دانې پوستې مجهز اچول کېږي او دغه ستونزې ته به رسیدګي کېږي.
مولوی صاحب سکندر، څرنګه تاسو په نورستان کې په مجموع کې د غلو شکایت لري؟
صحیح شبر صاحب، نورستان په اوږدو کې دغه دواب او نورګرام په منځ کې مخکې هو ډېر دا چې پېښې رامنځته کړي، اختطاف او غلو راوتل. الحمد امارت راتلو نه وروسته یو پېښې داسې وشو، هغه هم په لټه روان دی انشاءالله، او امنیتي منصوبین ځای په ځای اوس نورګرام په دوه دغه ګندلابو په سیمه کې یو قطعه زموږ هلته دی ټولۍ، او انشاءالله بس کارونه روان دي. امنیت په تامین کې انشاءالله داسې ستونزه نشته. اوس یو پېښه شوې ده، هغه په لټه کې هم مجاهدینو او امنیتي منصوبینو کار روان کړی.
مننه مولوی صاحب سکندر. حق بیان صاحب، په نورستان کې پخوا داعش فعال و، او د لومړي ځل لپاره چې داعش په افغانستان کې فعال شو د طالبان او داعش ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې چې بیا داعش د طالبان یو شمېر قمندانان اعدام کړل. څرنګه د داعش تهدید تر څه بریده شته
اوس دا وخت کې؟ کوم د داعشانو یا احتمالات د نور ولایتونو په نسبت باندې نورستان کې 100% ولسی خلک او علما کرام او مجاهدین ټول یو موټی دی. په دې په واره کې اتحادیه جوړ شوې دي چې که امنیت دغه داعش وي او که مقاومت والے ډلې وي، که هر یو ډله چې دلته غواړي نورستان کې یو د امنیت خلال کې یا امنیت کې د مجاهدینو یا د حکومت په وړاندې ستونزه رامنځته کړي، نو دغه د ټول ولس متوجه دي. نو ان شاء الله د داعش هیڅ دغه منطقه کې د وجود یا دا آینده د ظهور هیڅ امکان نشته. موږ ډاډ ورکو ټول د افغانستان ولس ته که چېرته نورستان ولایت ته دغه پسرلي موسم نه پس لوبې روانې دي، اولمپیک عمومي افغانستان کمیټې لخوا دلته میاشت پس، نو هغې ته هم او کنار نورو میلو ته یا چکر سیاحت دپاره راځي. هیڅ کوم امنیتي تهدید نشته، نه د داعش او نه د مقاومت په نوم باندې. امارت اسلامي ځواکونه ټول ولس په خدمت کې دي، شپه ورځ په تعقیب کې دي. هر هغه څوک چې امنیت اخلالول غواړي هغوی په تعقیب کې دي. په نورستان ولایت کې تاسو خبرې دي تصفیه عملیات کې تقریبا چې زیات لوی قمندانان مشهور شخصیتونه جهادي شخصیتونه راغلی، اسلامي امارت سره کلک حمایت او بیعت اعلان کړ، او هغوی هم دا وعده ورکړه حکومت ته د ځایي چارواکو ته چې هر هغه څوک چې د امنیت په خلاف کې دخیل وي او دغه امنیت مشکل رامنځته کول غواړي، نو موږ ټول به په ګډه په شریکه باندې د هغې مخنیوی کوو.
بې خبرتیا وروسته په دې خبرې کوو چې په نورستان کې د رغاونې کارونه څرنګه روان دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتو چې واو وی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
ولایت په ولایت پروګرام دی، زحمت چې برمو په دې خبرونه کې کور بیم. ولایت مو نورستان انتخاب کړی دی. میلمانه مو دی مولوی صاحب سکندر او سمیع الحق حق بیان. د نورستان د بیا رغاونې مسلې ته کرا شو. حق بیان صاحب، داسې مهمه کومه پروژه شته چې تر کار لاندې وي او په نورستان کې کار پی روان وي؟
شیبر صاحب، نورستان کې خو تیر حکومتونو کې تقریبا چې کوو وایو چې سلو کې 1% یا 2% کارونه شوي دي، نور کارونه نورستان ولایت کې نه دي ترسره شوي. د امارت اسلامي د راتګ نورستان کوم پاتې پروژې چې وي لکه مرکز د شرقي نورستان سره وصل کولو عمومي لار وه، او د مرکز د غربي نورستان سره وصل کولو، نو په هغه باندې عاجلن کار شروع شو. په هغه کارونو کې تقریبا غربي نورستان سره چې کوم سړک وصل کېدو والا و هغه سړک وصل شو. البته جدي او یا ترمیمات غواړي، ترمیمات لانه دي شوی گاډي ډیر په مشکله باندې تګ راتګ کوي را اوس واوره ده دینه پښ تګ راتګ کوي مشکل بوي او شرقي نورستان سره لا سړک وصل شي نه درې څلور کیلومتر سړک پاتې ده نو پسرلی د حمل نورست کله هم چې د کار شروع کولو امکان وي واوره ختم شي نن شړه دغه دوارو صاحب باندې به کار شروع کی
خپل سب تاسو پیسې ورته لری
نو دغه سرکونه چې کوم دي د غربي نورستان د مرکز سره وصلېدل یا مرکز د شرقي نورستان سره چې کوم وصلېږي دغه یو پروژه خو تقریبا چې والی صاحب چې اوس برحال د امارت اسلامي والی صاحب دی هغه تقریبا چې زیاته بودیجه د خپل جیبه خپل شخصي بودیجې نه دغه پیسې ورته انتخاب کړې وي نو کار ور باندې وشو دغه رنګ غربي نورستان ته هم نو باید چې کوم خیریه ټولنې دي موساد دي خلکو په ولسی خلکو په همکاري باندې دغه پروژو ته کار ان شاء الله کیږي او کوم چې د مرکزی سړک د کونړ سره چې کوم عمومي سړک د مرکز نورستان ته دغه خدمات په خیال چې تیرو د ادارې په وختو کې دلته پروژه چې کوم رسمي شوی کارونه روانو بودیجه نو هغه اوس امکان شته دی ورلد بانک سره خبرې شوې دي هغوی هم دا منلې چې کوم پروژې زموږ نیمګړې پاتې دي هغه پر مخ وړو بل اوس پورې کار نه دی شروع شوی او امکان شته چې دا کار په لنډو ورځو کې شروع شي
اخبین صاحب دلته یو خبره ده دسته چې هیڅ وخت یو وطن په خیرات باندې نشي آبادېدی او یو وطن په بس پنی باندې نشه باندې دی تر هغه پورې چې منظم پروګرامونه نه وي او منظم مالیه راټول نه شي دا رقم افغانان هر وخت د ته انتظار وي او یو بل خبره چې تاسو یاد کړل چې هیڅ کار نه دی شوی البته د شک نشته چې په نورستان کې کارونه کم شوی دي خو زبې ترشم چې په نورستان کې 215 شونځي شته چې شپېته ودانې نه لري او څلورش مکتبونو ودانې په تیر نظام کې تر یو بریده جوړې شوې دي خو سه پاتې کارونه په ټاپه ولاړ دي د صاحبدات همدرد په نوم د نورستان یو سیدون کې وایي چې په ولسوالۍ کې د ویلېلې چاري هم د دوی په ولسوالۍ کې نیمګړی پاتې دي دا څرګندونه یو بیا ساسو نظر اخلي
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یو لیلیا جوړېدل چې ترسو متعلمین بدلته لیلیا وي او زده کړې وکوي نو 80% کار یې شوی دی پاتې 20% کارونه چې باید وشي نه دي شوی زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي ترسو د متعلمین وکولی شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپل زده کړې ترې هدا ورسوي
حق بیان صاحب دغه نیمګړې پروسې به کله بیرته شروع کیږي د دې خو شاید پیسې هم خورا وتلې وي نو ولې باید کار پیونه ونیش
نو دغه کوم پاتې پروژې دي دغه پروژې انکشاف دیهات یا د انکشاف دیهات مربوط کوم پروژې یا مخکې دغه چا سره قراردادونه شوې دي دغه ان شاء الله د خلکو سره ټولو سره خبرې شوې دي نورستان لید چونکی د غرنیزه ساحه او دلته واورې دي یخنه دغه وجب باندې هم ذاتي پروژې چې کوم پروژو چې پیسې بودیجه راوتلې دي او خلکو ته په اختیار کې او کار کول وی نو خلکو سره خبر روان دي او زیات خلک هم په دې باندې متوجي وي او دا کار ته ان شاء الله څو وخت پس د عملی کار او عملی اقدام کیږي
د مولوی صاحب سکندر نظر باخله مولوی صاحب په نورستان کې پوتیرو و میاشتو کې چې د طالبان په کابل باندې واکمنان شوی دي د رغاوني کارونه ستاسو په نظر څرنګ دي
چې برسه د تقریبا شل کارونه کې خصوصا غربي نورستان او دوا بول سوالي کم چې زمونږ زید دوا بول سوالي مرکز نه پرته بل زین کې یو هم مکتب تعمیر وسو کړی نه شوی کم معلمین هو او هم داسې خیالي معلمینو بیر الحمد امارت اسلامي د فتوحات نه بعد و میاشتو کې اوس هغه کم تعلیمی ادارې او معلمین او هغوی ته مونږ امارت اسلامي منصوبینو تعلیمی تربیه منصوبینو هغوی ته دغه ورکړه چې تاسو تعلیم به خامخا ورکوئ که جماعت کوي که داسې دشت کوي او داسې انشاءالله بس تعلیم خو روان دی ولیکن تعمیراتو ستونزې لرو بالکل تعلیم دغه نشته تعمیرونه نشته صرف د ولایت دغه مرکز ولسوالۍ مرکز نه پرته نور ځینې تعمیرونه نشته دا مشکلات مونږ لرو اما تعلیمی نصاب کم شو سه امارات اسلامي نوې کال د پره پروګرام نیولې دي هغه ان شاء الله به خو به
د بیارغونې موضوع ته یو څه نور هم ادامه ورکو په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو کار روان و کار نه پلی کیږي د نورستان د عامه روغتیا سرپرست مولوی نقیب الله نوري ازادي راډو ته د دې پروژې په اړه ویلي
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 25 بستریز روغتون شروع شوی و، خو تر اوسه پورې کارونه یې په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو حداقل اوس لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزي برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. او که چېرته دا اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ، دوی تر کونړه رسیږي، اکثر یې په لاره کې تلف کیږي. په دې ارمان چې یو ډاکټر یې په سترګو لیدلی وي.
حق بیان صاحب، په دې برخه کې څه جواب لري؟
تقریبا چې تیر وخت هیڅ کوم قراردادونه شو، خلکو پیسې راغستلې، ټول تقریبا خوړلې دي. بغه پروژه هم دغسې نیمګړې پاتې ده. هغه دپاره هم د صحت عامې مسؤلینو سره مونږ تېر ورځې خبره کوله، نو هغوی هم مختلفو ادارو سره په جریان کې دي. دغه کار به انشاءالله خامخا شروع کړي. اوس چونکې واوره ده، کار نه کېږي، نو انقریب وخت کې امیدونه شته چې دغه باندې به انشاءالله کار شروع شي.
مننه حق بیان صاحب. د بیا رغونې په برخه کې مخکې مولوی صاحب سکندر هم اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ ودانۍ نه لري. البته کوم راپور چې ازادي راډیو لري، برګ مټال، کامډیش او منډول ولسوالۍ بالکل ودانۍ نه لري. او د منډول ولسوالۍ خو د تیر حکومت په وخت کې د طالبانو په لاس کې و. څه رقم مولوی صاحب سکندر، ستاسو په ولسوالۍ کې په دې برخه کې څه هڅې شوي دي چې دا ودانۍ ودانې شي؟
مرکزی اداره سره موږ تماس نیول دي چې موږ کم پروژې نیمګړې پاتې دي. بعض ځایونو کې تعمیرونه دوه ولسوالۍ کې جوړ شوی دی، اوس پورې هغه تکمیل نه دی. هغوی تکمیل لپاره بعضو ځایونو کې بالکل تعمیرونه مکاتب شته نه، وجود نه لري. بعض ځایونو کې مکاتب وجود لري. هغه
مولوی صاحب، مولوی صاحب محترم، د ولسوالۍ ودانۍ زما مطلب و، د ولسوالۍ تعمیر وای. فرضاً منډول ولسوالۍ کې خبر لرو چې ولسوال په کرایي کورونو کې ګرځي، د سړک په سر باندې له خلکو عریضی اخلي، څرنګه دغه ستونزه مې یادوله؟
بالکل صحیح دی. ولسوالۍ د تعمیر نه لري، قومانداني تعمیر نشته. اوس مرکزی اداره زموږ والی صاحب مالته سفر وکړ، څو ورځې څو میاشتو مخکې هلته دغه ځایونه وکتل. مرکزی اداره ژمنه ورکړې ده مونږ ته، بس دا تعمیر مونږ جوړو، قومانداني او ولسوالۍ تعمیر مونږ جوړو.
مننه مولوی صاحب سکندر. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان ته ځانګړی شوی دی. په دې خپرونه کې زه احمد شپر ستاسو کوربه یم. میلمانه مو دي د دواب ولسوالۍ قومي مشر مولوی سکندر او د نورستان د ولی ویان مولوی سمیع الحق حق بیان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې انټرنیټ سم کار نه کوي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله له ستونزو سره مخامخ دي. د مولوی مطمئن خبرې سره اورو، بیا حق بیان صاحب تاسو او مولوی صاحب سکندر صاحب تاسو ته درځم.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کولو غواړو، نو د ورځو ورځو به موږ انتظار دی ته تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ ذره تیز شي. هندوستان کې مشکلات ډېر دي، موږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو.
حق بیان صاحب، د ستاسو د ادارې مشانه موږ دا خبره کوي، په دې برخه کې څه ګام اخیستل شوی؟
دغه مشکل شایبر صاحب یقیني ده، دغه مطمئن صاحب چې کوم خبرې کړي دا د سل په سلو کې زه تاییدوم. او مشکل په نورستان کې شته دی، د انټرنیټ ستونزه نه بلکې د ټلیفون ستونزه لرو. منډول لسوالۍ کې یو پای نشته چې ټلیفون ساحه وي او هلته مجاهدین یا ولسي خلک وکړي چا سره رابطه وکړي. دا جواب ډېره برخه دغسې ده، او د کامدیش برګي مټال بالکل سل په سلو کې یو ټلیفون پای هم نه لرو. انټرنیټ خو لري، خبره ده. وات ویګل کې زیاتې برخې دغسې دي چې هغه ټلیفون ستونزې او مشکلات لري. انټرنیټ ستونزه چونکې د ولایتي سطحې باندې هم شریک شوې ده، ولایتي مسؤلینو سره، مخابرات شرکت ته، ادارنګ نور سره، او د وزارت کې هم دا خبره مطرح شوې ده. ان شاء الله را روان کال کې امیدونه شته چې دا شپاړس ولس داسې پروژې چې هغه انټرنیټ او ادارنګ د ټلیفون سہولتونه رامنځته کړي، هغه به ان قریب وخت کار شروع کېدو والی دی. د څو ورځې وړاندې اداري مجلس کې هم د مخابراتو رئیس دا خبره یادونه وکړه چې نورستان ولایت کې دغه شپاړس پروژې عاجل ان شاء الله شروع کېږي او امکان شته. او بل مهمه خبره دا ده چې د اسلامي امارت د اتنګ نه پس هلته تقریبا چې د افغان بیسیم پایا څنګه چې شپې له خوا معمولي انټرنیټ کار کوي، لس بجې تر شپږ بجو پورې هغه پایا وړه و. هلته کار د ستونزې د خلکو نه حل کېدی، نو والي صاحب سره په همکارۍ باندې د خلکو یو بل د پایې او دغه پروژه شروع کړې ده. اوس د معارف ریاست سره جوخته، نو هغه کارم په بشپړېدو کې د لنډ وخت کې به انشاءالله د انټرنیټ ستونزه هم او دارنګ ټلیفون ستونزه هم حل شي.
مننه حق بیان صاحب. مولوی صاحب سکندر په دوه بل سوالی کې څنګه د ټلیفون سن سشته
شبر صاحب دوه بل سوالی کې غربي نوستان خصوصا سره دغه نه پورته نورګرام له سوالی نه پورته دوه بل سوالی کې یو افغان بیسم پایلارو او دوا یو روشن پایلارو او انټرنیټ بالکل کار نه کوي شپې لس بجو نه خطر شپې شپږ بجو پورې داسې کار کوي عوام ډېر ستونزې سره امنیتي داسې مشکلات ډېر دي عوام هم داسې ولس ډېر په دې باره کې ټلیفوني په ارتباطاتو کې داسې مخابري ارتباطاتو کې او نیټ بالکل انټرنیټ ډېر کمزور دی نشته هلته موږ داسې مشرانو نه دا تقاضا کوو دیدہ جدی داسے پالرنو کی منڈول ولسوالی بالکل پایا نہ لارے دور دواب کے صرف مرکز کے شتابی آگے نہ خواہ بالکل کلو کے دیر داسے لر پراتو سیمو کی پایا ہم نشتا منگ توجہ غاڑو مشران نا امارت اسلامی دل دا توجہ ہو کے چھے یو مرکز نال آخوا بالکل ارتباطات نکی گی آل تا توجہ ہو کے
منن مولوی صاحب سکندر یو مهم موضوع د نورستان د ولسونو دا کمال و چې د خپل ځنګلونه نه پریښودل چې څوک ووهي او ونی ووهي حق بیان صاحب دا خبره اوس هم داسې ده خلک په دې باندې ټینګ ولاړ دي قومي پریکړه په خپل حال دي ونو ته څوک ضرر نه رسوي
شبه نورستان ولایت خو صرف دغه یو دغه لري کنه د ځنګلونه مطلب نورستان ولایت خپل د پاره هم دغه یو ځنګل دی او بده نو څنګه چې تا یادونه وکړ نورستان خلک تیر کې چې کوم تړونونه قومونو ترمنځ شوی دی ځنګل د وهنې په باره کې هغه تړون په خپل حال پاتې دی که تاسو خیال څه وخت مخکې یو ویډیو خپره شوی و چې نورستان ولایت کې ځنګلونه وهل کېږي او بیا کاچا کېږي په هغې باندې بیا موږ مستند یو فلم جوړ کړ چې هغه شپږو منټه وو او په هغې کې هم ټول تفصیلات یادونه کړې وه قومي خلکو سره مو خبرې کړې وې او د والي صاحب سره هم د استخباراتو کارمندان سره زراعت مسؤلین سره په هغې مستند فلم جوړ کړی و نورستان ولایت کې دغه یو اساسه بنیادي خبر هم دغه د ځنګلونو پاتې ده دغه ځنګلونه هر څوک چې وهي نو خلکو قومونو ته قومي تړون هم دی په خپل حال پاتې دی او دارنګي چارواکي د ځایي مسؤلین هم ورته متوجه دي هیڅوک دې ته نه پرېږدي چې ځنګل دی وهل شي ونې بوټي دی وهل شي نورستان خپل ته زیان ورسي
حق بیان صاحب تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې په دې برخه کې مو یو ویډیو جوړ کړی و څه فکر کوئ نورستان ډېر ښایسته ځای دی تاسو د والي د ویان په صفت باندې دې موضوع ته فکر نه کوئ چې راځي په راتلونکي کال کې سر له اوسه دې ته فکر وکړي چې د پسرلی له راتګ سره د نورستان د شایسته سیمو ویډیوګانې لنډې لنډې جوړې کړي ستاسو ولایت به نور هم معرفي شي سیاحان به ممکن دې ولایت ته ورمات شي او هغه کسان چې هوټلونه جوړوي هغه خو په پیسو پسې ګرځي کېدی شي هغه خلک هم رامات شي دې موضوع ته مو پام دی
نو شیبر صاحب زموږ ورته پام هم دی او کوششونه مو هم کړي دي او کوو انشاءالله تاسو دغه خبر یادونه وکړه چې دا هوټلونه یا څو خلک راځي سیاحین ناغوی لپاره د تشویق لپاره ویډیوګانې جوړې شي څه ناڅه ویډیوګانې مو هم جوړې کړې نشر کړې مو هم دي او مختلف خبریالان یا خلک چې راځي چالته ویډیوګانې جوړول غواړي هغه سره مو همکاري کړې ده کسان مو سره ملګري کړي دي او مختلف ځایونو ته مو لیږلي دي نو انشاءالله کوشش مو کړی هم دی او آینده به هم کوو چې څومره زموږ بس بر وي نو د نورستان د
دا اسانه وسته وه حق بیان صاحب دا ډیره اسانه وسته په نورستان کې امنیت شته او جنو سیمو کې لارې هم جوړې شوې دي حتی د خپل پارون ډیر شایسته ځای دی که چیرته تاسو بله مهرباني
لارې نن هم جوړ شي مونږ به پیاده ګرځو غرونو ته به ځو انشاءالله دغه سرکونه که جوړ وي او که جوړ نه وي مونږ به دغه ولس او دغه خاورې ته خدمت لپاره آماده یو چمتو یو دا کوم تاسو ویډیوګان یادونه وکړه په شوق کې هم یو سامان او اسباب هم لرو انشاءالله کوشش به کوو چې دغه کار وکړو انشاءالله
حق بیان صاحب نن سبا خو ټکنالوژي مخته تللې ده په موبایل باندې هم څوک ویډیو اخیستی شي کنه که زه دلته په نورستان کې اوس په ډېر ویډیوګانې اخیستی وای
نو راشه تاسو هم راشه نور ملګری که تاسو مربوطه څوک راولېږئ مونږ به خپل کوشش کوو انشاءالله هغه سره به همکاري هم کوو ویډیوګانې به جوړو موبایل باندې زیات کار هم په موبایل کې موبایل هم د کیمرې ورته دغه لري نو کار کېږي دواړو موبایل باندې هم او کیمرې سره هم
مننه په لنډو باندې مولوی صاحب سکندر که چیرته تاسو د طالبانو له مرکزی حکومت د نورستان لپاره غوښتنې لري درې غوښتنې درې تقاضای به موڅوي چې دا کارونه تاسو ته ترسره کړي
خبر سه مون خو مرکزی ادارې نه دا غوښتنه لرو خصوصا نورستان ولایت ته تعلیم په برخه کې تامین خو ان شاء الله 100% او نورستان ټول عوام امن غواړي، امن والا دی، میلمه دوست خلق دی، څوک چې راشي هم موټل نه پرته هغوی ته اکرام و تکریم کوي. او تعمیر په برخه کې مونږ جدي مرکزي ادارې نه غوښتنه کوو تعلیم او تعمیر په برخه کې مونږ سره پوره همکاري وکړي. او بل داسې داسې سړکونه هم زمونږ ډېر خراب دی، مکمل عموم په سطحه باندې یو داسې یو څو کیلومیټره داسې سړک نه لرو چې پوخ سړک یې هلته، او د غربي نورستان نه ونیسه تر شرقي نورستانه پورې هېڅ داسې بسازي مخکې کم شوی دی، هغه بالکل خراب لارې دی. الا بلا د ډاکستان تللی شي نور هغه نه نور گاڑی نه شي تللی هلته، ځکه مونږ عمارت مرکزي ادارې نه غوښتنه لرو دغه درې برخو کې تعلیم په برخه کې او تعمیر په برخه کې مونږ سره پوره جدي توجه وکړي.
مننه مولوی صاحب سکندر. حق بیان صاحب، تاسو د ازادي راډیو له لارې د نورستان له خلکو سره څه ژمنه کوي چې د نورستان ولایت به په راتلونکي یوه کال کې کوم مهم کارونه ترسره کړي؟ درې کاره لطفا.
شیبر صاحب محترم، نورستان ولسمشر ته مونږ دا ویل غواړو چې تیر وختو کې خوشنکي امنیت نه و، یو خدای دې الحمدلله امنیت راغی، سل په سلو کې خلک ډاډه دي، شپه ورځ خپل خدمت پر مخ وړي شو دغه کارونه د امنیت برخه کې. دویم خبره چې تاسو یادونه وکړه چې بریک د کارونو یادونه کوي، دریم دا چې مونږ به ان شاء الله کوشش وکړو چې د سیاحینو لپاره د نورستان ته دغه یو د خلکو لپاره زمينه سازي د کار هم ده او روزګار هم ده. نو دغه سیاحینو لپاره چې کوم لوازمات دي، هوټل وي، کدا د سړک وي، د کونړ نشکم مرکزی سړک ورغلي، دغه لپاره کې به کوشش کوو چې دغه ولسمند د مشکلات چې کوم دي دغه به رفع کولو کې کوشش کوو او دغه سیاحینو ته به زمينه سازي کوو. دریم خبره تعلیم بخش کې زه داډه یم چې ان شاء الله تیر وختو ته په کتو دین آئنده به اسلامي امارت تعلیم تربیه بخش کې سل په سلو کوشش کوي، ځکه تیر وختو کې دا یو دغه رپورت خور شوی چې غربي نورستان منډول له سوالي کې دغه شل کال کې دولسم تعلیم والا څوک نشته، نن دي فارغ شوی دولسم سنف نه څوک. نو ان شاء الله دغه کارونه چې تعلیم په بخش کې چې کوم دي څومره سہولت رامنځته کېدل امکان وي، نو هغه سہولت ته رسیدي کوي چارواکي او مسؤلین. نو دغه دریمه خبره شو چې تعلیم تربیه بخش کې به ان شاء الله سل په سلو کې کوشش کوو او دغه زمينه سازي به خلکو ته کوو چې بچي تعلیم ته ولېږي او په هغوی باندې تعلیم وکړي.
ډیره مننه د نورستان د ولی ویان مولوی سمیع الحق حق بیان او د دوا بلوسوالی قومي مشر مولوی سکندر چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم. خدای مو مل.
کوي زما نفس چین صاف نو شیروان سرو کڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی گنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف